د مشال ریډیو په روانو پرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت سهار 10 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه غ پرون پای ته رسیدلې ده. پر دې اړه به تاسو ته معلومات درکو او نور هم یو شمېر موضوعات لرو او سندري جادوګری اونې خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په خړ کمر کې وجل شوي کسان او د عارف وزیر وزنه نشي هیرولې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% اضافه اعلان کړي. او افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد ګاونډیو هیوادونو ته خبرداري ورکړي. او زه خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په خړ کمر کې وجل شوي کسان او د عارف وزیر وجنه نشي هیرولې. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خړ کمر پیښې او د عارف وزیر د وجنې پر ضد په دته خېلو کې ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د مای پر شپږویشتمه په خړ کمر کې ډېر زیات ظلم وشو. د ویل پر هغه ورځ پر یوې ښځې د تشدد خلاف لاریون راوتی و خو دلته وړوکي هلکان وجل شول او بیا پر همدې وجل شو کسانو اف آی آر وشوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړي محسن دوړ بیا جلسې ته په وینا کې ویل چې عارف وزیر د پی ټی ایم لپاره تر ټولو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. عارف وزیر پروسږ کال په مئی میاشت کې د وسلوالو په برید کې تر سخت ژوبل کېدو وروسته مړ شو. د هغه د وژنې ذمواري هیچا نه ده منلې. بلخوا د 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي وو او شپږویشت ژوبل شوي وو. خو سرکاري او پوځي چارواکي ویلي وو چې د دوی پر یوه پوستا د پی ټی ایم د دوو مخکښانو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسکر ژوبل شوي وو. خو غورځنګ دا تورن ردوي ویلي چې د دوی پر سوله ییز لاریون ډزې شوي وي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% اضافه اعلان کړي. وزیر لا هاوس په خبر کې د مې په شپږویشتمه د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې وروسته سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره یو خبری کانفرنس کې دغه اعلان وشو. وزیر اعلی دا هم ویل چې دا به د جون لومبۍ نیټې نه عملي کیږي. محمود خان زیاته کړه چې دغه نه علاوه راتلونکي بجټ کې به هم نور اعلانات کوي. دوی زیاته کړه په تنخواګانو کې زیاتوالی د یادونې دا په تنخواګانو کې زیاتوالی په داسې حال کې شوی چې صوبه دا وخت اعلی وزیر زیاته کړه چې په تنخواګانو کې زیاتوالی پر داسې وخت شوی چې صوبه دا وخت له مالي ستونزو سره مخ ده. د پام وړ ده چې تیر یو کال راهیسې سرکاري ملازمینو دغه زیاتوالي غوښتنه کوله او د دې لپاره یې وخت په وخت غونډې او دغسې احتجاجونه اهم کړي. او په پاکستان کې 19 کلونو او له دې د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره به رجسټریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وفاقي وزیر اسد عمر د مئی پر شپږویشتمه پر ټویټر پاڼه ولیکل. د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې په غونډه کې دغه فیصله شوي. د په خبره اوس هغه ټول خلک رجسټریشن کولی شي چې روغتیایي ماهرین ورته د کووید واکسینو لګولو اجازه ورکړی وي. د مئی تر ویشتمې پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو کسانو شمېر 9,01,302 ته رسېدلی. په دې اړه شمېرې خپرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 10,540 کسان مړه شوي خو 13,01,344 ترې رغېدلي هم دي. افغان طالبانو امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد ګاونډیو هیوادونو ته خبرداري ورکړې. دا رسول هغو چې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پاکستان له واشنگټن سره دا قسمه مبینه تړون کړی دی. طالبانو دغه خبرداری پرون په یو بیان کې پر داسې وخت پور کړ چې داسې ګنګوسی دی چې ګینې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په دغه سیمه کې نوې اډې ګوري چې دارنګ له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ویستو وروسته یې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره وکاروي. امریکا پلان لري چې د روان کال د 11 سپتمبر پورې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان د سونی لیګیټ وای دا راپورونه دروغ دی چې ګینې امریکا په دې لټه کې ده چې په پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په 25 مئی پاکستانی سینټ ته په وینا کې ویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به کله هم پر خپل ځمکه د څه قسمه امریکایي اډې جوړولو اجازه ورنکړي. طالبانو په خپل بیان کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دا قسمه ګام به یوه غټه او تاریخي تېروتنه او رسوایي وي. او په خبره یې چې دوی به د دې ناروا او پارونکو فعالیتونو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اورېدل. تاسې زموږ خبرونې په مشال ریډیو .com هم اورېدلی شئ. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او تر هڅه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې هم اورېدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د مئی پر 26 د خلک مر پیښې او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په دخیلو کې ولسي غونډه کړې ده. په عین وخت کې د بنو په جاني خېلو کې د یوه کس تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت هم پای ته رسېدلې. د پي ټي ایم غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د بل مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د خلک مر شهیدان او عارف وزیر بهر نه کړي. د غورځنګ یو مخکښ عارف وزیر پروسه کال په مئی میاشت کې د وسلوالو په برید کې تر سخت ژوبل کېدو وروسته مړ شوی و. د هغه د وژنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. محسن په افغانستان کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې سوله وکړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ تېره ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې د خړ کمر پیخې او عارف وزیر تلین په مناسبت لویه جلسه وکړه چې ګڼ خلک ورجمع شوي ول. جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ محسن داوړ او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسه ته خپل وینا کې وویل چې نن مونږ یوازې د خړ کمر شهیدانو او عارف وزیر یاد نه تازه کوو، بلکې د خپل کام سره کړی هغه لوزونه هم تازه کړو چې د کام او وطن ژغورنه کوو. نوموړی د علي وزیر په ګډون د غورځنګ نیول شوو کسانو د رهایۍ غوښتنې وکړې او وی ویل چې د امن مبارزه باید دوامداره وي. د غورځنګ بل مخکښ او د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ جلسه ته وینا کې وویل چې د خړ کمر شهیدان او عارف وزیر نه هېرېدونکي دي. د غیوا خونړۍ او پښتنو سره د ظلم یوه نه هېرېدونکې پېښه ده. نوموړی په طالبانو غږ وکړ چې د نورو په خبرو افغان وژنه بند کړئ، د ولس د رایې احترام وکړئ. د مئی په 26 کال 2019 د تاخیل خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پوستې سره امنیتي ځواکونو په ډزو د 215 کسان وژلي شوي ول، 26 نور ژوبل شوي ول. حکومت او فوز ویلي ول چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی په پوستا برید شوی و، چې پس محسن داوړ او علي وزیر په دغه مقدمه کې څو میاشتې زنداني شول، خو وروسته په مقدمه کې بریالي شول. دوی ویلي ول چې د دوی په پرم نه لاریون ډزې شوی وې چې 13 ورځې یې په یاد کې جلسه وشوه. بل طرف د بنو په جاني خېلو کې د 2 ورځو نه روان پرلت تیر ماښام پای ته ورسېدو. دغه پرلت وروسته لا هغې پیل شوی و چې د مئی په 24 نیټه جاني خېلو کې یو ځایي کس نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی و او د پوسټمارټم په وخت د بنو پولیسو یو اویا جاني خېلو ځوانان نیولي ول. حکومتي چارواکو وویل چې له جرګې سره مذاکرات وشول، نیول شوي کسان خوشي شول، وژل شوی کس خاورو ته وسپارل شو. د جاني خېلو پرلت وال وایي چې حکومت د مارچ په میاشت کې د دوی د پرلت ختمولو په بدل کې چې ورسره کمې وعده کړې وې د هغې لپاره درې میاشتې وخت و چې یوه میاشت پکې پاتې ده. د امن باوري کولو، ګوډ بیډ وسله والو ضد ګام پورته کولو په ګډون یو شمېر ژمنې ورسره شوې. حکومت جرګه ته ډاډ ورکړی چې ټولې غوښتنې به پوره کېږي. نو پرلت ختم شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته اوریدئ. روزن کو پاکستان هغه راپورونه رد کړی چې امریکا به هلته پوځي یا هوایي اډې جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې امریکا ته به هیڅکله اجازه ونه کړي چې پاکستان پر خاوره اډې جوړ کړي. بلخوا د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیګیټ اهم د مئی پر شپږویشتمه هغه ادعا رد کړې چې امریکا به په پاکستان کې اډې جوړوي. دا چې پاکستان کې د امریکایي اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او د دې په جوړولو یا نه جوړولو سره به د امریکا او پاکستان پر اړیکو د سیمې پر امنیت څه اغیز وشي دا مشال زمي په دې راپور کې وو.
شاه محمود قریشی د مې پر 15مه د پاکستان قامیا اسمبلی او سېنات ګډي غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه بے بنسټ او پر ګنګوسو ولاړ وبلل چې ګوا کې امریکا په پاکستان کې فوجي اډې جوړوي.
عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا.
د وزیر اعظم عمران خان په موجودگی کې به هیڅ امریکایي اډا د پاکستان په خاورې جوړه نشي. تیر وخت هیر کړی. د پاکستان حکومت په څرګند ډول ویلي چې موږ به په پټه د ډرون کارولو اجازه ورنه کړو او نه هم موږ ستاسو د ډرون په څارنه کې دلچسپي لرو.
شاه محمود قریشی دا خبرې له هغه وروسته کړې چې له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو رسنیو کې د پاکستان لخوا امریکا ته د افغانستان د څارنې لپاره د پوځي اډې جوړولو موضوع توده ده. له دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د مې پر 24مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وه چې په پاکستان کې نه خو امریکا پوځي اډې یا هوایی اډه لري او نه هم پر دا ډول وړاندیز غور روان دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2001 کال راهیسې د مواصلاتو، هوایی او ځمکني کرښو د همکارۍ چوکاټ موجود دی خو په دې لړ کې نوی تړون نه دی سوی. په رسنیو کې په دې اړه تر هغه وروسته راپورونه خپاره سول کله چې تېرې اونۍ د امریکا دفاع وزارت مرستیال وزیر ډیوډ هلوي د امریکایي سېنټ د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلومات ورکول پر وخت وویل چې پاکستان په افغانستان کې مهم رول لري او د افغان سولې پروسې ملاتړ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته د خپل هوایي حریم د کارولو او په افغانستان کې د امریکایانو د پوځي حضور د ملاتړ لپاره د رسایي اجازه ورکړې ده. نوموړي د سېنټرانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به له پاکستان سره خبرې جاري ساتي ځکه د افغانستان او په افغانستان کې د سولې د راتلونکي لپاره به د پاکستان ملاتړ او مرسته ډېره مهمه وي. د پاکستان د پوځ په خوانی افسر او د دفاعي چارو پول لیفټننت جنرال ریټارد تلت مسعود وای چې پاکستان نه غواړي امریکا ته پوځي اډې ورکړي خو نورې اسانتیاوي ورکولای شي.
اگر وہ چاہیں تو ریفولنگ کریں یا پاکستان کس ساتھ تعاون رکھیں.
پاکستان کولی شي چې امریکایي الوتکو ته د تیلو اچولو اسانتیا برابر کړي یا پر سرحدونو همکاري ورسره وکړي خو د اډو پر ورکولو به حکومت راضي نشي ځکه په خبرګون کې یې سخت احتجاج کېدلی شي. که د افغانستان حالات خرابېږي نو امریکا او پاکستان په استخباراتي او نورو څانګو کې له یو بل سره همکاري کولی شي او پاکستان د ځمکې له لارې اسانتیا ورکولی شي چې دا ډول د جنگ له منفي اغېز ځان بچ کړي.
د امریکایي او پاکستانی لوړو چارواکو ترمنځ لیدنی او د دوه اړخیز همکاري او خبري له هغه وروسته تودې سوي چې د امریکا د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال فرانک مکنزي د مې پر 19مه خبري اعلان ته ویلي و چې د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره د هوایی لارو د کارونې لپاره د حقونو اخیستلو او پوځي اډو جوړولو خبري روانې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د اډو نه لرل به د افغانستان څارنه ګرانه او ځنډنۍ کړي. د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د مې پر 23مه د پاکستان د ملي امنیت مشاور موید یوسف له خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره پر دوه اړخیزه همکاري خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته ګډ اعلامیه کې ویل شوي وه چې د دواړو لورو ترمنځ مثبت بحث وسو او د دوه اړخیزه همکاریو د لا زیاتولو لپاره دواړې خواوې پر خبرو جاري ساتلو سلاح شوي. تر دې ورځ وروسته د مې پر 23مه د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. دوار مشرانو په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره پر شریکو ګټو بحث وکړ. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت خبر پاڼه او د آسټین ټویټ څرګندوي چې نوموړي له پاکستان سره د دوه اړخیز اړیکو جوړولو د جاري ساتلو هیله ښودلې. اخوا د امریکا دفاع وزارت ویان د مې پر 23مه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې له پاکستان سره پر سفارتي کچ خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر بیلابیلو لارو چارو او فرصتونو غور روان دي چې یوې د پوځي اډو جوړول دي. په نتایج څو راپورونو کې راغلي ول چې پوځي اډه شاید د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې جوړ شي، خو د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګیټ بیا د مې پر 23مه هغه اداوي رد کړي چې امریکا به په پاکستان کې پوځي اډه جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر او شنونکی پروفیسر ډاکټر اعجاز خان خټک هم وایي چې پاکستان شای امریکا ته هوایی او ځمکني لارې ورکړي خو د مستقل اډې ورکول ګران ښکاري، ځکه یو خوا اپوزیشن ګوندونه د دې کار مخالفت کوي او بل خوا چین له پاکستان ناراضه کیږي.
پاکستان وایي چې امریکایي شای مثالی حسین جنډوم ورانی غینا نو هغه لاره باندې هو بیلنس باندې هوایی لاره چې کله وي چې کله یې نو استعمال کړه او هغه بل شیلر خو پرمننت بیس ورکول او بلوچستان کې ورکول بیا توادر بیا هلته کې هلته چین بیا هلته کېږي نو هغه به ماته ښکاري چې کافي ګران کاري.
چین له کاشغر سیمې څخه بیا د پاکستان تر گوادر بندره د شاوخوا 50 ارب ډالرو په لګښت ګڼ ارخیزه پروژه باندې کار روان کړی دی چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سیپک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان 2020 کال د اپریل پر 14مه له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه او ویل چې دغه پوځیان به د روان کال د سپتمبر تر 14مه ووزي خو له دې هیواد سره به خپل مرسته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري پر 9مه نیټه لاسلیک شوې وه په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان به د مې پر لومړۍ نیټه له افغانستان ووزي. سپتمبر 14مه هغه نیټه ده چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې ترهګر بریدونه وکړل. تر بریدونو وروسته امریکا او ایتلافیانو افغانستان ته خپل پوځونه ولېږل چې شمېر یې وخت تر 100,000 هم واوښتی. له راپورونو سره سم هغه مهال امریکا د پاکستان په جیک آباد کې شمسی هوایی اډه کارول، خو پاکستاني چارواکي وایي چې اوس نه خو هلته امریکا پوځي حضور لري او نه هم اډې په واک لري.
اما شاه زمي تاسو راپور وړاندې کوو چې پاکستان غره پور رد کړی چې امریکا به هلته پوځي یا هوایی اډې جوړوي. بلخوا د امریکایي ځواکونو ویاند هم دغه اداوې رد کړي دي. به دا چې په پاکستان کې د امریکا اډو جوړولو خبره څنګه تر بحث لاندې راغله او د دې په جوړولو یا نه جوړولو سره به د امریکا او پاکستان پر اړیکو د سیمې پر امنیت څه اغېز وشي، پر دې اړه مو راپور واورېدو.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لړیو ته وګورئ، اوریدونکو په داسې حال کې چې په خبر پښتونخوا کې پونتونونه د مالی بحران سره مخ دي، د پونتونونو د استادانو اتحادیه به نن د پونتونونو د مالی ستونزو هارولو او خپل وختونو په کې احتجاجي مظاهره کوي. د اتحادیې مشران وایي غواړي چې پاکي حکومت د لوړو زده کړو په بجټ کې د 150 ارب روپو اضافه وکړي. بلخوا د خبر پختونخوا گورنر د پونتونونو وایس چانسلران ته ویلي چې اصلاحات عملي کړي او د مالی ستونزو د هوارولو لپاره د حکومت ته تجویزونه ورکړي. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیې په پواسا اعلان کړی دی چې نن به په پېښور پوهنتون کې د لوړو زده کړو په بودیجه کې د 150 بلین روپو د اضافې او خپلو نورو غوښتنو په حق کې مظاهره کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر ذاکر الله جان وویل چې وړاندې به حکومتونو هر کال د لوړو زده کړو کمیشن ته 115 بلین روپۍ ورکولې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دغه بودیجه 46 بلین روپو ته راغورځولې ده. نوموړي زیاته کړه
کدا مونږ ته دی و چې راځو تاسو ارننګ انسټیټیوټ کې نو بس سیستم دغه ته مونږ تیاری بیا دې بس مونږ ټوټل دی انډیپندنس کی او ټوټل سی انډیپندنس دې بس بیا اٹومیټیکلی مونږ خو بل څه سورس نشته خو څه نه بس واکو نو څه نه مونږ سیوا کوم دا غي زور بشر ته دی مونږ 150 بلین روپۍ اوس ته دی سبال زمونږ پروټیس ته هغه ته مونږ ډیمانډ کوو چې تاسو یونیورسيټا په فدرل بجټ کې 150 بلین روپۍ ورکړي. So, be the 150 billion rupees the total Pakistan is restored for work ki kana ji the budget ki da reflect ki nizam khali che da ji so to is problem mane
دا په داسې حال کې دا چې د صوبې په سرکاري پوهنتونونو کې د داخلي او زده کړو د اسانتیاو خرڅونه ډیر شوي دي او په دغه اړه زده کوونکي او والدین ډیر ګیله مند دي. په پېښور پوهنتون کې د امپیریو زده کوونکي ملک انور وایي چې د پوهنتونونو د ناسم انتظام او حکومت د بېغورۍ له کبله د سرکاري پوهنتونونو خرڅ د شخصي پوهنتونونو کچې ته لوړ شوی دی.
Астал фис се вашо, нека се пари фис се вашо, че дегрира хале фис се вашо, пиес, по Гордомен калеч, ке пам калике, по шпак зара се мастерде, по Пехаур юнисти, ке по печат пата зара се мастерде. Йо, хваташ, гърде, запали елаке, че халък бе кураше види, корона да... چې کوم د خلک کاروبار دی دا بالکل ختم شوی دی. هغه باوجود موږ سره داسې دومره سلوک چې کېږي دغه موږ مخنیوی کوو. انشاءالله ولعزیز د ایم ټي ایم اړخ هغه شوی دی زر تر زره به خپل عمل جاري ساتي او دغه خبرو مخنیوی به کوي.
د پوهنتون د استادانو د احتجاج او غوښتنو په اړه د پېښور پوهنتون ویان محمد نعمان وایي چې دا معاملات د صوبایي او وفاقي حکومتونو سره اړه لري، خو د پوهنتون انتظامیه هڅه کوي چې خپلې مالی ستونزې هوارې کړي.
ډیفینیټلی د دې چې کوم مسلې دي مسایل دي نو دا چې کوم سندیکیټ دی او د سینټ لیول مسلې دي او دې سره سره ډیفینیټلی موږ سره کورس مشته دی نو لکه د کوټ لارم چې کوم دی هغه دوی اختیارول شي چې دغه مسلې هلته اډریس شي او بیا حکومت چې کوم دی ومني. اوس پېښور نسل چې کوم ایډمنسټریشن هغې ته خو پته ده چې مسله سره خو چونکې پېښور نسل کوم هم فیصله کړې ده نو دا د ځان نه داسې نه ده کړي دا شاته نه ډایرکټر چې کوم دی هغه د ګورمنټ دي او د ایچ ای ډی دي د هایر ایجوکیشن کمیشن دي نو که دوی دا اډریس کوي دا خپل پرابلم په پواس اچي نو دا صرف دی وینیو چې کوم دی هغه پېښور نسل یو ټي چوکې خیرې ادروایز صوبایي ګورنمنټ او پاک تدې دا اډریس کول غواړي دا زموږ مطالبه دي.
د حکومتي دریز لپاره مو د خیبر پختونخوا حکومت د ویان کامران بنگش په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لوړو زده کړو پارلماني سکرتر عائشه بانو او لوړو زده کړو د کمیشن سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د اصلاحاتو عملي کولو ویلي دي. د مې پاتلسمه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې گورنر د مالی ستونزو د هواري لپاره له وایس چانسلرانو تجویزونه غوښتي دي او چې کله دغه تجویزونه راشي نو د عملي کولو لپاره به وفاقي حکومت ته وړاندې کول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې نه سخت روان کیږي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، پاکستان او ازبکستان د افغانستان له لارې تجارت پیل کړی او په لومړي پړاو کې د کراچۍ بندر څخه د سوداګریزو مالونو یو ټرک تاشقند او له هغه خوا یو ټرک فیصل آباد ښار ته سامان راوړی. پاکستان د ازبکستان پروژه کامیابه بلل یو ویلي چې خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي او دغه راز تجارت ورسره زیاتول غواړي. پوهان وایي که دا تجارت د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته په غځولو سره پرمخ لاړ شي، نو دا به د پاکستان او مرکزي آسیا هیوادونو تر څنګ افغانستان لپاره هم ډېرې ګټې ولري. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
پاکستان او ازبکستان په لومړي ځل د افغانستان له لارې د سوداګریز مالونو تجارت کړی، کوم چې د سیمه ییزې اقتصادي ترقۍ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. پاکستان د مئی په څلورمه د کراچۍ بندر څخه د دوایانو یو ټرک د کابل له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشقند ته ولېږلو او له هغې خوا یو ټرک چې د څرمنې جوړ مصنوعات پکې ول د مئی په دیارلسمه د پاکستان فیصل آباد ښار ته سامان راوړو. د تجارت او پنګونې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داود مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ازمایښتي پروژه کامیابه وبلله. نوموړي د مئی په 22مه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
زموږ هدف دا دی چې خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نور ښه کولو تر څنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړو. اسلام آباد توقع لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان او ازبکستان سره د ترجیحي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي.
دې پروژې ته د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس اے آئی ډی تخنیکي او مالی ملاتړ ترلاسه دی. یو ایس اے آئی ڈی وائی دیگام مقصد سیمه ایز تجارت او خپل منځي رابطې زیاتول دي. پاکستان د کلونو راهسې د خراب اقتصادي حالاتو او د انرژۍ بحران سره مخ دی او له اوږدې مودې راهسې د منځنۍ اسیا هیوادونو منډیانو ته د لاسرسي په لټه کې دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه اسلام آباد غواړي چې له ازبکستانه نور شیان لکه سکاره، سره او رخت یا کپړه هم درآمد کړي. په افغانستان کې د لسیزو راهسې روانې جګړې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله ډیپلوماتیک کړکیچ د سوداګرۍ مخه نیولې ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې اقتصاد پوه ویلیام برډ دا یو مهم پرمختګ بلی. نوموړي د مشال ویډیو د خبر مرکزي څانګې سره خبرو پر مهال وویل، که دا تجارت د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته په غځولو سره پر مخ لاړ شي، نو دا به د پاکستان او مرکزي اسیا دواړو لپاره ډېرې ګټې ولري او که دا تجارت په پراخه کچه وده وکړي، نو دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات سره د ګاونډي هیوادونو اقتصادي برخه هم زیاته کړي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لسیزو راهسې په دغه هیواد کې نیابتي یا پراکسي ډلو ته په مالی مرستو تورنول کیږي. شنون کې وایي سیمه ایزې اقتصادي نښلونې کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې روانه جګړه ده او تیره میاشت د امریکایي او غربي فوز د وطن تر اعلان وروسته په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. ویلیام برډ وایي که په افغانستان کې ناامنی نور هم زیاتیږي او د امریکایي فوج تر وطنې وروسته په تشدد کې اضافه کیږي، نو دا د دغه هیواد اقتصادي فعالیت او په عمومي ډول د سیمه ایزو اړیکو لپاره تر ټولو جدي خنډ کېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د کارګو لار چې په افغانستان تیریږي، هیواد به د سیمه ایز تجارت لپاره یو څلور لاره وګرځوي. خو ویلیام برډ وایي د افغانستان لپاره دا خورا مهم دی چې خپل ځانګړي اقتصاد ته وده ورکړي او خپل محصولات ګاونډي ملکونو ته لیږلو سره تجارت به ورته زیاتول وي. پاکستان افغانستان ته اجازت نه ورکوي چې خپل تجارتي مالونه د دغه هیواد له لارې هند ته ولیږي، چې په جواب کې نوی ډیلی او کابل په 2018 زیږیز کال کې د هوایی راهداري له لارې افغاني توکي هندي بازارونو ته رسول پیل کړل. پوهان وای په وچه کې راګیر ازبکستان باندې د سیمه ایزې سوداګرۍ تر ټولو لوی ګټه اخستونکې وي، ځکه چې د یاد هیواد سمندر یا بحر ته رسایي ډېره محدوده ده او تاشقند د پاکستان او ایران بندرونو سره نیغ په نیغه د رابطې په کوشش کې دی. د روان کال په فروری میاشت کې افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو د افغانستان مزار شریف څخه تر کابله او له یاد خاره تر پېښوره د ریل پټلۍ غځولو پلان هم لاسلیک کړو. تاشکند هم د خپل سویلی گاونډي ملکونو سره سیمایز تجارت ته وده ورکولو لپاره یو لړ نوزنامې لاسلیک کړي دي. خو د ازبکستان د کمپنیانو مشران وایي چې یو شمیر خنډونه لا هم شته. د ازبکستان د ترانسپورت او لوجستیک شرکت مشر د نوم نه ښودلو په شرط په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته وویل، په حقیقت کې ازبکستان د پاکستان یا افغانستان سره د سامان د لیږلو په اړه هیڅ ډول سرکاري تړونونه نه لري، او کله چې دوی د ستونزو د حل لپاره د ترانسپورت وزارت سره تماس ونیسي نو چارواکي ورته تل دا خبره کوي چې کار پرې کوي.
مشال اډو ته وګه سي احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو د پاکستان او ازبکستان ترمنځ په تجارت او بیا د پر سیمه په اثراتو. او سم وخت شبې دی لس نیمې بجې د مهم خبرونو لنډیز اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خړ کمر کې وژل شوي کسان او د عارف وزیر وژنې نشي هیرولې. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خړ کمر پیښې او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په تدخلو کې ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د مای پر شپږشتمه په خړ کمر کې ډېر زیات ظلم وشو. یادوي چې په 2019 کال کې د مئی پر شپږشتمه په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پاکستاني فوجانو په ډزو کې د غورځنګ 15 کسان وژل شوي او شپږ ژوبل شوي. خو سرکاري او پوځي چارواکو ویلي وو چې د دوی پر یوه پوستا د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ د پلویانو په برید کې 15 عسکر ژوبل شوي وو. خبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ولس د محرومیانو ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکار ریډیو خبر ورکړی چې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو ځانګړي معاون کامران بنګش پرون د صوبای اسمبلی غړي پر دې خبر کړ چې په خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډولو وروسته یې حکومت ډېر پرمختیایي کارونه کړي. په پاکستان کې 19 کلن ولدي د پورته عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره به رجستریشن نن شروع کیږي. د پاکستان د مصوبندۍ او پرمختیایي چارو پاخي وزیر اسد عمر د مئی پر شپږشتمه پر ټویټر پاڼه ولیکل د کورونا وایرس د مخنیوي کمې ادارې په غونډه کې دغه فیصله شوې. او افغان طالبان امریکا ته د پوځي اډو ورکولو پر ضد ګاونډي هیوادونو ته خبرداري ورکړي. دا رسول هغه چې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پاکستان له واشنگتن سره دا قسمه مبینه تړون کړي. پاکستان او امریکا دواړو دغه ګونګوسۍ رد کړي دي. او سم ورسېدلې د اونیزي خبرونه سندري جادوګری. د دې اونۍ په سندر جادوګر خبرونه کې د افغانستان د یو نومیالي ولسی سندرغاړي حیات ګردیزی سندرې او د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالي ولسی سندرغاړي حیات ګردیزی د ژوند او هنر په اړه معلومات او د هغه ځینې مشهوري سندرې اورو. ګردیزی د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ وو. په 12 کلنۍ کې د افغانستان له ملي رادیو سندرې ویل پیل کړي ول او د ژوند تر پایه د هنر په ډګر کې فعال پاتې شو. نوموړی د 2014 زیږدیز کال د فبروري پر 4 چې عمر یې شاوخوا 18 کاله و د زړه د دورې له امله په کابل کې ومړ. ګردیزی تر ډیره پکتیاوالی ولسی سندرې ویلي. هغه د هنرمندانو د ټولنې د مشر په توګه د هنر د ودې او د هنرمندانو د حقونو لپاره مبارزه هم کړې. د ګردیزی د ژوند د هنر حال به دا غیر نږدې ملګرو واورو، خو اول یې دا سندره. Yeah. ګردیزی په غږ مو سندره واوري. دا استاد ګل زمان چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون نومیالی موسیقار او سندرغاړی دی، وایي ګردیزی ماشوم وو چې دور باندې په رادیو کې سندره وویل. د استاد په خبره ګردیزی د خپلو سندرو له لارې د سیمې فولکلور او فرهنګ ته د قدر وړ کار کړی دی.
ګردیزی د افغانستان د ملي موسیقۍ یو سرتله سندرغاړی وو. او ما سره ډېر د کوچنیوالي نه چې دای دولس کلن مو چې د پکتیا نه راغی د پلار سره، او ما سره کېناست پلار یې دا تقاضا لرله. حاجي صاحب ګلمحمد نه مې پلار وی چې دا زوی مې بوز راډیو ته ډېر شوق لري. بیا ما بوتو هلته مې دوه سندرې ونه ساتې کړي دا ماشوم دولس کلن وو. د یارانه باز دای سندرغاړه شو ده او خپلې سیمې کې ښه شهرت پیدا کړو. بیا دای ځوان وو چې راغی دلته په راډیو ټلویزیون چې اوس ملي راډیو ته وایي، په دې کې دای سرکاري نوکر شو. نو موږ ما د ژوند سره داسې شریک ونې دا د یو سندرغاړو نه و چې د خپل ژوند کې د وطن سره ډېره مینه لرله، د خپلو خلکو سره ډېره مینه لرله. ښکلې ترانې د وطن ترانې ویلي دي، ډېرې ښکلې ما ښکلې کمپوزونه دې ویلي دي، او ځای د اخلاق د لارې نه داسې خو اخلاقی سړی وو، ښه خوشحالتاده سړی وو، نه ټول خلک خوشحاله وو. اسلام زمونږ اصلي فرهنګ اصلي فلکلور پات فوک موسیقي د دوی ژوند کړی وه. We hai ka ab dilai ka na we hai ka Alaska pa ka chod aurora Alaska zar 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 aurora Alaska Alaska pa ka chod hey ya dil mera ka zakhwar bhi thi
حیات گردیزی په غږ مو د افغانستان د ملي ټلویزیون د حجرې مجلس خپرونه دا سندره واورېده. استاد ګلزمان وایي د دې خپرونې مسؤل موسیقار هم دې پاتې شوی او گردیزی پکې ورسره یو شمېر سندرې ریکارډ کړې وي. استاد زیاتوي گردیزی ته خپل کمپوزونه ورکړي او د سیمې هیوادونو ته هنري سفرونه او ګډ کنسرټونه ورسره کړي دي.
یو مالی چندرا دا چې دېته ببلاله ویل کېږي دا زموږ په سیمو کې په دیوازونو کې دا مجلس اخر شي نو دا د هنرمندان په اخر کې دا سندرا وایي بس دا ټول هغه ختم کېږي نو بیا دیوازه مراسم په دې ختم کېږي. دا داسې یوه سندرا وه چې فلکلوري کې ډېره هغه سندره دغه مشهوره تقریبا د دغه خو موږ بدومره تیاری نیولی چې زه د دې پروګرام مسؤول وم. دا به ما د یوه ورځ مکمله دا هنرمندان وو ریاستل به مو کوی پروګرام مجرو با دی غنا موږ په یوه ورځ بعد بیا ریکارډ کوله بیا به رادیو نه یا تلویزیون نه سیدا زه فکر کوم چې په ټولو مجلسو کې به اشتراک کړی کړی په دې یو درې درې مجلسو کې ځکه کومه یوه اجازه یې ډیرک پاتې چې دا یې نیر کینو را به اره دې وځي کې وای هر مجلس کې به وو. ما د کمپوز په لاره کې زده کړه ورسره کړې ده. تاسو د کمپوزونه مې زده کول د موسیقۍ په علم کې ما دومره زده سره کار نه ده کړی ځکه چې د مالي سندرې وزم شوقي نه لري چې دا علمي موسیقي زده کړي نو ما ورسره غرض نه شم چې خپلې ملي سندرې به چې ویلې اما دومره چې یو سرګامې زه او رګونه او دا ټکونه او دا کیسې مې چې د سمې نه وي زده ما خدای دې څه کار نه وسره کړه. ما دا یو ملګری چې څنګه یاران وسره هر کار چې موږ شریف به مبارزه کې بچو مثال دبئی ته بلاړو مثال هندوستان ته بلاړو په پاکستان کښې مو کنسرتونه به کراچي په اسلام آباد په دوزانو کښې پېښور کښې ډېر زیات پروګرامونه مثال کړي دي خپلو خلکو ته مو خپل هنر پېش کړی ده.
ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوہو نو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگاولو جی
گورگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې مشال ریڈیو دا اوریدونکو تاسو یې سندرې جادوګری خبرونه ته غوږی داونه پکې د حیات ګردیزی سندرې او دغه د ژوند د هنر په اړه خبرې اوري. گردیزی ترغه لګه مود مخ کې چې د 2014 ریلیز کال په فبرवरी کې ومړ. مشال ریډیو ته د خپل هنري ژوند د پیل په اړه معلومات ورکړی ول. د خپل هغه سندره هم زمزمه کړی و چې په ورکوټوالي کې د افغانستان په ملی ریډیو کې ریکارډ کړی و. د حیات ګردیزی خبرې او هم مداغه زمزمه واورېده. د پکتیکا د سیمې یو ځوان سندرغاړی همایون صاحب زی چې د مهال په اروپا کې اوسي وای ګردیزی د سیمې د اصلي موسیقۍ د ودې او پراختیا لپاره کار کړی دی. په تیره د اترن بیلابیل اندازونه یې خلکو ته معرفي کړي دي. صاحب زی ولسونو ته د سیمې د هنرمندانو په ور پیژندلو کې هم د ګردیزی او استاد ګلزمان هڅې د ستاینې وړ بولي.
د پښتو خوږ ژبه محلي سندرغاړی حیات ګردیزی د خدای وبخي د پکتیا د سیمې وتلی سندرغاړی و چې د دې لارې د خپل ولس ډېر زیات خدمت کړی. په دې کولی شو چې ووایو د پکتیا د سیمې لومړنی سندرغاړی و چې د کابل د راډیو تلویزیون په پرده راڅرګندېدل. یو ګلزمانو ساز او یو هم ګردیزی مرحوم و چې دوی خپله د سیمه ییزې یا د پکتیا دسم موسیقی د افغانستان نور ولسونو ته ورمعرفي کړه. لکه غرنۍ جګې غاړې سندرې یا مثلا اتڼونه په اتڼو کې رقم رقم اتڼونه به دوی معرفي کړي د افغانستان خلکو ته. چې اوس هم سړی کولی شي وګوري هغې بېلګه د تلویزیون په مخه باندې. او بل دا چې نور فعالیتونه هم درلود ګردیزی صاحب او ګل زمان استاد چې دی حجرې مجلس او دیرا کې هم ډېر فعال او فعالیتونه یې کول. د نور لر لرې سیمو سندرغاړي به راوستل او معرفي کولی چې د دیرې مجلس یا د حجرې مجلس د خبرونه به خلکو ته معرفي کول.
Bye.
مشال رډیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو اوس په د حیات ګردیزی د ژوند او هنر په اړه د هغه د یو بل نږدې ملګري محمد ایوب فضلی خبرې واورو. فضلی په کابل کې اوسي او د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی پاتې شوی دی. نوموړی له ګردیزی سره د کړو ګډو کارونو او د هغه د کورنۍ په اړه معلومات راکوي.
کله چې موږ د هجرت دوره وه پاکستان کې ورته موږ د هنرمندانو یو انجمن جوړ کړ چې په هغه کې موږ سره نور ملګري وو او ګل زمان استاد وو او ګردیزی منته رئیس شو. د هغه وخت نه سره همکار وو. نورې دندې هم درلودلې او درې ادبي ټولنې وې چې په هغه کې د احمدشاه بابا ادبي ټولنه میوان او سپرلي ټولنه وه. جلیزو کیمپ کې بیا موږ افغان ادبي بهیر کې هم اوسېدلو. زه د ادیبانو سره اوسېدم، خپلم شعر او شاعري کوله. زمین کې هم د هنرمندانو سره همکار وم. مالته موږ خپلې افغانی موسیقی په وده ورکول. نو ګردیزی سره هلته او بیا وروسته کله چې د کرزي صاحب دوره شروع شوه زه ورسره دلته راغلم. تقریبا دیارلس کاله کېږي چې موږ سره یو ځای پاتې شوي. ده تا تور جیڑه و او زمین که ده گردو تکلیف هم درلوده. ما ده پاکستان تا بود آلتمه ده ده تداوی وکڑه لده. کلسی داغه جینا راغلو بیا من دوبی تلالو نو ده دوائیم خوڑلو بل شکر تکلیف هم درلوده. بلی وزن هم زیادو نو باقا وقتی خوی قلب سالم و نو ده سی پیاملا راغلو ده ده الله کار ده. مرنه یو خیلی ده پیمان صاحب سے نہ پیگن چیت اسی کی مشر جی او بل جی دوبئی کی اسی کی خیبر کر دے دے نمی کی یو جی بل ہم لڑی کورنے یو تعداد مشرق کا جی حل تو اسی کی دوبئی کی لخبل دیکھ خیبر کر اسی کی جو میں خد ہے کہ وہ دلتا آغام دلتا پخبل گنگڑ کی اسی کی
دا باوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خبرونه چې په کې مدن میالي ولسی سندرغاړي حیات ګردیزی د ژوند او هنر په اړه خبرې او د هغه سندرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم. په مخامخه
رادیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکي هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورز د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.